د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر د زده کړو ترڅنګ د یو کسب زده کول هم څومره اړین دي؟
تعلیم سره سره باید هر څوک باید یو کسب او یو هنر زده کړي. افغانستان داسې یو مملکت دی چې مونږ یوازې په تعلیم باندې چې دی تکیه نه شو کولای چې یوازې تعلیم وکړو او قلارې نور کینو، ځکه زرهاو ځوانان دي، حتی ماسټریانې کړي دي، پیجریانې کړي دي، اما اوزګار دي.
د کسب زده کولو ګټې شاعران هم د شعر په قالب کې ستایي.
یو شاعر وایي، وي څوک چې د هنر کاله په کور لري، سوال نه پیدا کیږي چې نهر به وي. دلته د هنر نه موخه د کسب او کمال په معنا دی. کسب زده کې په تاخچه کې کېږي، یو خامخا په درد لګیږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. درنو دوستانو، په افغانستان کې تاریخ ته په کتلو سره څو ځلې داسې شرایط تکرار شوي چې ډیری عام وګړي، حتی د لوړو زده کړو کسان هم په دې نه دي توانېدلي چې ځان ته کار پیدا کړي او خپلې اقتصادي ستونزې حل کړي. تجربه لرونکي ځوانان وایي چې د دې ستونزو د هواري لپاره یوه لاره له زده کړو سره د یوه کسب زده کول هم کیدلی شي. انسان په طبیعي ډول د یو کار په زده کولو کې ځانګړی مهارت لري. دا مهارت هغه وخت کارولی شي چې دوی د یو کسب زده کولو ته اقدام وکړي. اوس چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته رسیدلي، اکثره خلکو چې ځوانان هم پکې شامل دي، خپلې رسمي دندې له لاسه ورکړي دي. په دوی کې هغه کسان تر یو حده پیسې ګټلی شي چې یو کسب زده کړی دی. په دې اکله له ځوانانو سره غږېدلی وو چې د لوړو زده کړو په څنګ کې له خپل مهارت څخه د یو کسب په زده کولو کې هم ګټه اخیستې. په کابل کې د یوې خیاطۍ له استاد نجیب سره مو په دې اړه خبرې کړي.
زه هم خیاط یم او 15 شپږ شاګردان لرم، نو الحمدلله چې تر اوسه لاس مې چاته نه دی بند شوی. درې جوړې، څلور جوړې، پنځه جوړې. نو کسب واقعا ډېر ښه کار ده چې یو ځوان کسب و کمال ولري. باید چې هر ځوان په افغانستان کې یو کمال، یو کسب ولري. په دې خاطر چې دلته خو وظیفه او د تجارت او کاروبار خو نه ده. په افغانستان کې 15 دانه شاګردان لرم په دوکان کې. شکر ده، د فامیل ډېر خوش ده چې په دې خاطر چې زوی یو کسب و کمال زده کړي. زه تقریبا سوار لسکاله کیږي چې په کابل کې خیاطي لرم. په افغانستان کې وقت کاروبار نشته. څوک چې بس شناخت ولري په وظیفه کې کولی شي اجرا کړي، او څوک چې واسطه نه لري نو نه کیږي، وظیفه هم نشي کولی. بس دا مجبور دی چې یو کراچي په سړک کې د کچالو او پیاز دا شیان خرڅ کړي. نو کسب و کمال ډېر خدای وختن.
خپل دیوالې غوښتل چې دا کسب زده کړي، ضرورت یې څه و؟
داسې و چې اقتصاد دومره ښه نه و، ضعیف و. زه په شپږم صنف وما چې زما پلار وایي چې زه کسب و کمال زده کړه، نو الحمدلله چې اوس ډېر خوشحاله یم چې کسب لرم. الحمدلله دا مکتب هم خلاص شو، پوهنتون هم وویل په همدې کسب کې مصرف او خرچ و دا شیان. نو ما خو ډېر راضي یم د کسب و کمال نه.
څومره ښه ده چې یو ځوان دواړه کار وکړي، هم یو کسب زده کړي، هم زده کړې وکړي. د دې هغه ګټې په خپل ژوند کې راتوایه.
ډېر خدا نو بس بعض سالان دا چې وړه چې همدا یو کسب زده کړي او درس نه وایي. زما شاګرد وو، هغه وویل چې زه مکتب نه ځم، داسې کسب زده کوم، درس په درد نه خوري په دې افغانستان کې، همداسې خبرونه. ما وویل چې نه، زده وګوره. زه خو پوهنتون هم وویل، اوس وظیفه هم لرم او دا دکان مې هم ده. تاسو دلته کار کوي او د فامیل رس خو روزي حلال پیدا کوي تاسو. الله وبخښي، زما پلار ډېر ماته کوشش وکړي هم کسب و کمال زده کړه او هم درس وایه.
څومره دې ژوند مثبت مخکې روان ده؟
وظیفه هم لرم لس بینز لس زرا معاش میده و کاروبار می هم خود الحمدلله چه پا دوکان که نو کار رازی چه خپل استاد نیه پا دوکان که بس کاروبار نشته.
اخ کسان چه مراجعه که اشمیری توم را کم سوای مثلا پخواه تاسی دریشیم گنده لی وسی عوازی جامعه گنده کالی کمی سپرتو گنده توم رم کار کم رنگ سوای
والا کار کم رنگ شوی واقعا دا مخ که پا جمهوریت کار دیر خوب هر سالای بس جوان دی کاروبار دکانداری هر شای خوب وظیفه نو اوس واقعا چه بس کار هم کم شوی دا او مصرف دیر دا مثلا دا مواد چی دا قیمت شوی خلق اجره کم ورکه مثلا مخ که ساده جوره دا کالی دری نیم سو اوس خلق دری سو دیر پا مشکل ورکه واقعا چه دا خلق دیر اقتصادی ضعیف شوی دا
تاسی ویل چه موادم کم سوی دی خیطه لپاره بخال کم جینا تاسی دا مواد رات لاستفاده کولم اووس آیا راجی نراجی آغا سوداگر کار کهی کنه کهی چه دی خیطه لپار خام مواد رو دی
مخی هم ووس هم مونگ دی مندهینا مواد اخلو امده بس مونگ هل تا مواد اخلو خو دیر قیمت شوی دو چند شوی دا دا موادون یخن کاف باتی دا سا
والی قیمت سوی پیلات پیلی
مالیات دا بس محصول کیگی مخی مثلا ترخم گمرک که محصول کم و اوز دیر دا بده خاطر قیمت شوی دا مواد
لیوی خوانه کارون بخلکو کم دی دن دی نستا لبلی خواه کم کسان چی یو کس بکار ازدا و مواد قیمت سوی لکه تاسو دی خیاتی لمواد یاد دوانه وکلا ولی دا ورست در بلی افغانستان که ستون زیادی گی پزایدی دیتی کمیسی
زمونگ کشوار بس سوی دلسوز یا پلار نلری عمومی بس هر چاچی رازی دلتا حکومت کهی بس پل دا بانک عمومی جوان خوتی ریگی او نور خلق تا پکسه نده چه دست که یو سخوری دا سرخم جوانمون خو گورو پا کورسنگی که پا بلزای که دیر واقعا دیر خلق وضعیت خراب شوه دا پا دیر زمستان که کاروبار نشته
کلتی دی نور افغانان زوندم گوری خپل زوند کریم تغییر گوری خپل کار تا پشاق ورزی که جبر سره
مخی پا جمهوریت که کار خو اوز مجبوری ده کنه دی کور کرایه دا نو جوان خو بس پا کابل که سخت ده مواد هم قیمت شوه
یو بل ځوان اجمل چې د نجیب په څنګ کې د خیاطۍ دوکان لري د ننګرهار له پوهنتون څخه د لیسانس په کچه فارغ شوی دی. هغه هم په دې ټینګار کوي چې د افغانستان شرایطو ته په کتلو سره د کسب زده کړه ډېر اړینه ده. هغه وایي که څه هم د خلکو د کمزوري اقتصاد له وجې د دوی کار کمرنګه شوی دی، خو بیا هم دا چې کسب زده کړی وزګاره نه پاتې کیږي.
یوازې د خیاطۍ نه عموما ټول کاروبارونه ضعیف دي. بازار په داسې یو سطحه باندې برابرېږي چې که جمعه درته وښیم نو جمعه کې چې دی یو درې څلور ورځې بازار ښه وي د خلکو، او درې څلور ورځې چې دی بیا بازار کمزوری وي. که نه بله خبره دا چې عوام ملت غریبي ډېره ده، لباس او دې شیانو ته زیاتره خلک رسیدګي نه کوي، نو ټول خلک کوشش کوي چې هغه اولیه ضرورتونه چې دي د کور هغه پوره کړي، د هغې نه وروسته گزاره کوي، خو نسبت د پخوا څخه بازارونه کمزوري دي.
بله پخوا به دته وچې مثلا کله به یو دوکان ته سر سړي ور ښکاره که د خیاطۍ ډېر ځوانان به په کار به بوخت و، ځینو زده کولې، ځینو زده کړي و ګنډلې. اوس هغه وضعیت څنګه ده؟
زیاتره ځوانان چې دي اوس د تعلیم سطح هم چې دی کمزورې ده، نو زیاتره ځوانان چې دی اوس همدې مزدورۍ ته کاغذ هر مسلکي خیاطۍ نجاري بلبل کنه مختلف کسبونه دي، نو ځوانان شته دی اوس هم کارونه دپاره. لکه پخوا چې مثلا ځوانان څومره تعلیم ته مخه وه، اوس ډېر زیات ځوانان چې دي د هغوی د تعلیم نه چې دی مخونه اړولي دي او کسب او دغه ته جمهوریت کې چې کومه سې د تعلیم سطحه مخ په لوړېدو روانه وه، اوس مخ په کوزېدو روانه ده. غریبي ډېره ده. که زه خپل دوکان مثال درته درکړم، حتما هفته کې درې څلور نفر ما ته راځي، په یا شاګرد یا کاریګر که نه، خو دوکانونو کې نشته، دومره کار نشته دی چې مثلا ټولو د ځوانانو ته چې مثلا څومره اوزګاري زمونږ خوا ته راځي مونږ ټولو ته کار برابر کړو. که زه د خپل دوکان مثال درته درکړم، زما هم چې دی په دوکان کې لس کسان لا سره کار کوي، اتمن دوی په هفته کې یو ورځ دوه ورځې رخصتي راځي د کار د کمبود له امله. که نه
بله څومره بیا د دوی عاید کم سوی ده؟ تاسو ویل چې کار کم سوی اوس، او هغه ځوانان چې غواړي کسب زده کړي د هغو شمېر زیات سوی ده. څومره دوی ته دغه پیسې کمې ور رسېږي؟ په دې خبرې راته وکړئ.
کار نه نوی خو طبعا پیسې هم کمیږي کنه. زیاتره اوس هغه ځوانان چې غواړي نوی کسب زده کړي یا نوی کار کنه د خپل د کاروبار په اړه به درته ویم کنه، نو په دې دغه کې چې د پیسې ورته ډېرې کمې، داسې خلک چې اوس نوی شاګرد شي هغه ته په حتی په جمعه کې 100 روپۍ یا 150 یا 200 روپۍ استادان ورکوي کنه، او که په یو دوکان کې شاګرد دي نو عام یا د میاشتې ورته 3000 یا 4000 یا 5000 داسې تنخواه وټاکي، د دې نه پورته چې دی نه د دوکاندارانو وسه رسېږي او نه د استادانو.
دا ځوانان چې تاسو سره زیاتمن د خپل ژوند کیسې هم درته کوي، دوی څومره مجبورې دي؟
د غریبۍ اوج زیات شوی دی او نور کاروبارونه چې دی کمزوري شوي کنه، نو دوی طبعا چې دی اوس د هر چا د ژوند کیسه او د غم مختلف دی کنه، څوک یو مشکلاتو کې څوک بل مشکلاتو کې راګیر وي. داسې خلک یي چې ډېر نوي ځوانان تنکي ځوانان یي خو هغې دپاره چې دی د کور مسؤلیت ور په غاړه شوي، نو هغه مجبور مکلف دی چې د کور د خاطر یو لاره چاره برابر کړي تر څو یو 100 روپۍ پیدا کړي د خپل فامیل لپاره.
دا وضعیت دوام وکړي، ځوانانو ته د زده کړې او کار زمینه برابره نه وي، لکه څنګه چې تاسو ویل غریبي او بے وزلي ورځ تر بلې ډېریږي، وضعیت سره هم نه وي.
مایوسي ده چې انسان خفه کیږي کنه، چې باید زموږ ځوانان او دغه شې تعلیم وکړي او نړۍ چیرته ورسېدله او موږ چیرته اوس روان یو کنه. موږ تاسو چې ده د دې لنډ وخت کې شاید د ډېرو داسې کارنامو شاهدان اوسو چې اته موږ یې تصور هم نه کولو کنه، ځکه د ټولو نه مهمه خبره دا چې زموږ د انجونو او زموږ د الکانو پر مخ باندې چې دی د مکتبونو مخې د پانتونونو دغه پانتونونه که د انجونو پر مخ تړل شوي دي، دا ښکاره خبره ده چې د ده هغه کوم تاوان او زیان چې دی موږ ته که اوس ونه رسېږي نو 3 کاله 5 کاله لس کال آباد حتما هو، نو کېدی شي لس کال آباد زموږ په وطن کې چې دی خزینه ډاکټره ونه اوسي، نو دا چې دی دا ټول زیانونه دي، دا ټول نقصانات دي چې وطن ته رسېږي. نو په همدې اساس چې دی د سره چې دی دغه ځوانان هم چې دی د درسونو نه لکه پخوا چې د درس سره د خلکو څومره علاقه او ذوق وو، که د مکتب وایو که د پوهنتون وایو کنه، دغه لنډ مثال وای درته څه د خپل پوهنتون درکمه چې ننګرهار پوهنتون ته اوس لاړ شه، زموږ په دوره کې چې پوهنتون سره خمو ډېرې ښایسته اوس جوړ کړی دی، اما هغه سکون او هغه د درس او لیوالتیا او دغه چې په پوهنتون کې هغې وخت کې مونږ لیده اوس نشته دی، حتی 50% هم د خلکو لیوالتیا نه ده پاتې. بله عمده خبره چې دی د غریبۍ او مشکلاتو زیاتوالی دی، چې لکه محصلین چې دی د یو ولایت نه بل ولایت ته چې دی مسافر شي لاړ شي د درس د خاطره، نو هغه چې دی هغه سره دومره پیسې نه وي چې هغه هلته د خپل ځان ساتنه وکړي، هغه خپل ځان ته تعلیم کتاب کتابچه چپټر د دې شیانو برابر کړي، نو دغه چې دغه ټول غټ عوامل دي.
که اوس په دې خبره ته وکړئ، تاسو څنګه وغوښتل چې راسه خیاطۍ ته مخه کړئ؟ شوق، علاقه او مجبوریات و څه؟
زما په فامیل کې چې دی زما دوه ورونه خیاطانو، ما د بل چا په دوکان کې کار نه دی کړی. زه نماغه وخت کې چې وړوکی وم د خپل ورونو سره دوکان ته تلم، نو په ماغه لارې چې دی خپل چې دی استاد شوم، او بیا هغه سره مې چې دی بیا مکتب هم ویلې پوهنتون هم ویلې.
څومره ښه ده چې یو څوک عام زده کړې ولري، عام یو کسب زده کړي، تاسو درس ویلای دا پوهنتون
د سده ما په داسې وخت کې تعلیم وکړلی چې هغې وخت کې کاروبارونه ښه، د خلکو اقتصاد ښه، مشکلات خلکو نه درلوده دومره، اقتصادونه د خلکو ښه، ځکه موسساتو فعالیتونه کول، وظیفې وې د خلکو، دولتي وظیفې وې. نو هغې وخت کې چې دی ما چې په کوم وخت کې مکتب او پوهنتون خلاص کړل، هغې وخت کې نسبت د خلکو اقتصاد ښه و، اوس وخت ډېر زیات ښه و.
اقتصاد خو ښه و، دا څومره ښه ده چې سړی هم یو کسب زده کړي، هم لوړې زده کړې ولري، دا څومره په ژوند کې سړی کامیابولی شي.
بېله شکه، بېله شکه. دغه غوره مثال زه خپله یم کنه، غوره مثال زه یم، زه چې دی د حقوق قضا سارنوالی څنګ نه فارغیم د ننګرهار پوهنتون نه، خیګنه دغه ده چې اوس شکر دی خپل ژوند اسانۍ سره پر مخ وړلی شم کنه. مجبوریت دومره لکه هغه څوک چې درس ویلې یو کس ونه لري کنه او وزګار وي، نسبت هغوی ته بیا هغه نفر ډېر ښه چې یو کسب یې زده کړی یو درس یې ویلی وي کنه، چې مثال ما درته ویل چې مثال زه خپله یم که نور سنه هغه خپل ژوند خو پر مخ وړلی شو سناسه.
بله، په آخر کې به تاسو یو پیغام ځوانانو ته ولرو، هغه کسان چې دغه ووس د زکو دروازې او کبان دي اقتصاد خراب ده یو کسب زکول زمينان برابر ده مونته خبرګان غد پرشان دوی غته نه پرګیټلار شي یو څه دا کړی هغه ته به تاسو پیغام ولرې ته به ورته وایې
پیغام به زمان خوځوانانو ته دغه ده چې خو خبره ده ک تعلیم کوشش وکړي چې تعلیم وکړي کنه تعلیم سره سره باید هر څوک باید یو کسب یو هنر زده کړي ځکه عموما مونږ په افغانستان د سیو مملکت دی چې مونږ یوازې په تعلیم باندې چې دی تکیه نه شو کولای چې یوازې تعلیم وکړو او قلارې نور کینو ځکه ډېری ځوانان دي په زرهاو ځوانان دي پوه شي چې د حتی ماسټریانې کړي دي پوه شي پیجریانې کړي دي هم اوزګار دي او د ژوند روزمره مشکلات ډیر زیات دي ځکه چې یو کسب نه وي زده کړی نو زما پیغام دغه دی چې ځوانان دي چې د تعلیم سره سره باید کسب هم زده کړي که هغه هر کسب وي کنه خیاطي وي نجاري وي بل کنه مختلف کسبونه نو یو روزګار هم ځوانانو ته ښه دی
استاد او لیکوال میوان شینواره بیا د کسب زده کول د شیر په قالب کې ستایي او ګټې بیانوي له ښاغلي شینواري سره مهم مرکه کړي په ګډه سره ورو
کسب خو نهایي ډیر مهم دی او دا یوازې د ژوند د اړتیاو لپاره نه بلکې په خپل د ژوند لپاره هم مهم دی وي کسب زده کړه او په تاخچه کې کېده یعنی یو وخت په درد لګیږي او زده کړې چې دي زده کړې خو سړی یوازې د دې لپاره نه کوي چې مطلب د هغې نه بد دی روپۍ ګټي او خپل ژوند به مخته بیایي زده کړې خو اصلا په خپله د ژوند لپاره دي چې سړی ژوند درک کړي ژوند وپېژني او ښه ژوند تیر کړي حتمي نه ده چې د زده کړو نه به ته روپۍ ګټې خو چې کسب دي ورسره څنګ کې زده وي نو که د زده کړو نه یې ونه ګټې نو کسب به ستا په درد لګیږي که نه یو شاعر وایي څوک چې د هنر کالی په کور لري سوال نه پیدا کیږي چې نهر به وي دلته د هنر نه موخه هغه ښکلي هنرونه نه دي یعنی دلته د کسب او کمال په معنا دی یعنی دی په دې باور دی چې د چا یو کسب یا کمال زده وي نو که دی هر څومره تنګسي راځي مشکلات راځي نو دی به بیا هم له مشکلاتو سره نه مخ کیږي او د دوبه د خپل کسب په درد لګیږي او کمال به سړی خامہ خاص دکی او دا د دغیل لپاره هم ډیره ضروری ده چې روزانه سړی به خپل مهارتونه په یو برخه کې لوړ کی د ذهن د انکشاف او تان ساتلو لپاره هم ډیره مهمه ده چې د هر ورځ یا په اونۍ کې یو څو ځله سړی به یو نوی شی زده کړي تخنیکي د کمپیوټر زده کړي یا په نورو برخو کې اوس دا ویډیو ایډیټ خلکو زده کړی دی کسب یو تخنیک خونته دی کمال دی هنر دی دا ویډیو ایډیټ کې اوس دلته یوټیوبران دي هغوی خپله ایډیټ نه دی زده خلک نیسي چینل ورته چلوي او ډیر ښه عاید لري په دغه شرایطو کې ډیر خلک زه پیژنم چې هغوی بیکاره شوي دي مګر دغه ایډیټ برخه کې کار کوي اوس ډیر ښه ما چې زه څومره خلک پیژنم تر 15,000 افغانۍ شل زر افغانۍ دوی معاش اخلي او ایډیټ کوي ایډیټ په برخه کې کار کوي د دې تر څنګ نور کسبونه دي بیلابیل چې سړی زده کړي نو بیا د ژوند په دغسې حالاتو کې لکه اوس چې خو په افغانستان راغلي دا شرایط په دغسې حالاتو کې بیا بیخي ډیر په درد لګیږي او سړی بل چاته نه محتاج کیږي
بله که راسولی تاسو خپل ژوند ته تاسو د زده کړو تر څنګ کوشش مو کړی ده چې یو بل کسب هم زده کړئ
شخصا خپل اوس مهال استاد یم پوهنتون کې افتخاري استادی په شخصي پوهنتون کې لرم او په ښوونځي کې استاد یم دولتي لیسه کې زه د دې تر څنګ د کمپیوټر کې ایډیټ ما زده کړی دی او ایډیټ کوم د ایډیټ تر څنګ د کتابونو ایډیټ هم کوم دا غیم زما ښه گزار روانه ده د کتابونو د ایډیټ تر څنګ ژباړې اکثره د فارسی نه پښتو ته ژباړې کوم په دې کې مې ځان رسولی دی د دې تر څنګ د نجارۍ ته ابتدایي دغه زما زده دي یعنی کولی شم چې خپله جاله پورې باسم خو هغې ته لازما اړتیا نه ده پېښه شوې مطلب چې په دې برخه کې اړتیا پېښه شي او زه کار کوم مطلب خو زده کړې مې ده یعنی نور لږو ډېر تخنیکونه او مهارتونه ما په بېلابېلو برخو کې زده کړي بلې
بله راځو همدغه نجارۍ برخې ته څنګه مو غوښتل چې دا زده کوي دا کسب زده کوي کورنۍ درته ویلې خپله مو علاقه وه په شخصي ژوند کې مشکلات تاسو ولیدل چې یا څه مزده اوسي مثلا یو دروازه یا
ما یو ملګری خپل مسلکي نجار و چون زه ما سره ډیر پاتې کېده نږدې نه دا غنه ما هم هلته د فرصت نه په استفادې وخت نه چون ما وخت لرم نو ډیر شان مزده کوي اوس چې یو نیم عجیب مسله پیښیږي نو په کور کې زه اړتیا نه وینم چې نجار راولم یا بل څوک پخپله یې د حکومت او نو اړتیا نه ده پیښه شوې. یعنی زه تر اوسه داسې ډیر دغه شوی یم نه یمه بې دندې شوی یم کله نه یمه چې په دې برخه کې مطلب مجبور شم کار وکړم. خو نور شخصي کاروبار په برخه کې شخصي کاروبار مثلا د موبایلونو پیر او پلور په دې کې ما ځان پوه کړی دی که نه د خپل یو کسب دی موبایلونه خپل یو بیل مسلک او بیل کسب دی ځکه چې د موبایل پیژندنه چې ده هر سړی موبایل نه پیژني که نه موبایل باید وپیژني په څومره نښې باید واخلي چې دا بېرته ته په دې کې څومره ګټلی شي که نه په دې باندې ما ملګرو سره چې فرصت کله پیدا کړی ځان مې پې پوه کړی دی په دې کې مزده کولی شم چې خپل شخصي کاروبار مخته یوسم. او یوازې ما نه زموږ په سیمه کې زموږ دوی ډېر نور ملګري دي هغوی چې لیدلي دي چې یاره دولتي دندونه څه نه کېږي شخصي کاروبار ته یې مخه کړې ده په شخصي کاروبار کې ځانونه رسولي دي او ډېر ښه کار یې روان دی اوس.
دغه کسبونه چې تاسو زده کړي دي مثلا همدا بېلګه بیا نجاري ده وو تاسو څومره ډاډه یاستئ په دې که نه یعنی ځان سره خپله دغه اعتماد به نفس مو لوړ ده چې که یو وخت ما هېڅ کار ونه اوسي دا د نجاري خو مې زده کړې ده خدای راسره ده که نه یو ډاډ ده تاسو ته چې یو وخت نه یو وخت دا زما په درد لګېږي
چې هر کسب د چا زده وي هغه پې ډېر ډاډه وي که نه دی ډاډه وي چې مطلب که سبا زه د تعلیم یا تحصیل چې مې کړی د قلم دنده ونه لرم نو دغه کسب چې مې زده دی دا به د دې نه زه دومره کولی شم که ډېر پس انداز یا ذخیره ونه لرم خو روزانه ژوند خو پې مخ ته وړلی شم. یعنی زه داسې سختې سره نه مخ کېږم چې سبا بل چا ته محتاج شم. نو دا دا ټولو سره موجود وي څوک چې کوم هنر کوم کمال کوم کسب د چا زده وي هغه ټول ډاډه وي په دې باندې که اوس د قلم دندم لري بېرته شاته یو ډاډ ورسره وي که سبا زه دا دنده له لاسه ورکوم اوس زه خپله مطلب ما سره اوس زه دولتي دنده لرم خو شخصي دنده هم لرم زه وایم که چېرته دا زه د لاسه هم ورکړم شاته زه ډاډه یم چې شخصي کاروبار هم کولی مثلا موبایلونه یا نجارۍ برخه کې یو چا سره کار کولی شم ډاډمن یم چې په دې برخه کې خپل کارونه مخته وړلی شم او بل چا ته نه محتاج کېږم. نو دا خو ډېر مهمه وي که نه د کسب او کمال زده کول چې دی دا په دې برخه کې چینایان ډېر زیات دغه دي مشهور دي هغوی وایي چې هلته چې څوک د دکتورا او ماسترۍ لپاره ځي یو شرط دا دی چې کله ماستري وکړي هغوی پې یو شرط دا ایښی وي زه داسې غلط نه شم چې چین دی که جاپان دی نو هغوی پې شرط دا ایښی وي چې کله وی ماسترۍ نه فارغ شي دکتورا نه بیا ورته وایي چې تاسو به اوس یو کسب هم زده کوئ که نه سند نه ورکوي هغوی بیا ځینې خلک نجاري انتخابوي ځینې خلک پکې رنګ مالی انتخابوي ځینې پکې نل دواني انتخابوي ځینې پکې نور کسبونه انتخابوي په هغې کې یو کال دی غالبا څومره زده کړې چې وکړي نو بیا هغې نه وروسته هغه ماستري چې کومه برخه کې کړي د هغې سند ورکوي که نه نه یې ورکوي هغوی په دې باور دي که نه چې زده کړه یوازې د پیسو دپاره نه ده یعنی کېدای شي زده کړه ته وکړي خو هغه به ستا ژوند جوړ کړي په هره برخه کې به ته ښه شي خو کېدای شي پیسې ترنه ونه ګټي نو پیسو دپاره دا کسب به تا سره
یوازې په یوه برخه باندې بسنه کول مثلا یو څوک مکتب ته ځي بیا پوهنتون وایي ماستري اخلي او دکتورا او تر دې حده پورې یوازې په یوه برخه باندې اکتفا کول یوازې په یوه برخه باندې بسنه کول نور څه نه زده کول دا څومره انسان له ستونزو سره مخ کولی شي.
ستونزو سره خو مخ وي د دې تر څنګ د ذهني وده بشپړه نه وي په ذهني برخه کې دی بشپړه وده نشي کول د ذهن هغه سیطان نه وي لکه د یو بل چا چې په څو برخو کې مهارت لري ځکه دا ذهن داسې یو سیستم دی ذهني نظام داخلي چې دې ته ته څومره نوي شیان ورزده کوې او مختلف شیان یعنی یو د زده کړو ډګر دی چې ته کتاب او شیان یو تخنیکي دغه دي ده مهارتونه چې ته زده کوې نو دا ذهن په دوه ډګرونو بېلابېلو کې فعال پاتې کېږي نو د دې شخص ذهن چې په دوه درې اړخونو کې فعال دی او هغه شخص چې یوازې په د زده کړو په برخه کې یوه برخه کې فعال دی دا ډېر فرق دی د ده ذهن تر هغه ډېر تاند او د ډېر عمر کوي یعنی دا به د دې ذهن به هېڅکله نه خرابېږي د حافظې له زوال سره به دی نه مخ کېږي حافظه به یې جوړوي الزایمر ناروغي چې اوس ډېره عامه ده په ټوله نړۍ کې دې سره به نه مخ کېږي نو په ګڼو برخو کې به د دوی ستونزې حل وي.
هغه ځوانانو ته هم یو پیغام تاسو ولرئ چې یوازې په یوه برخه باندې دوی بسنه کوي
ځوانان نو ته زما پیغام دا دی چې یوازې د زده کړو په ډګر کې په زده کړو اکتفا ونه کړي چې یاره ما ماستري کړې یا پی ایچ ډي کړې ده او په دې باندې دغه شي ډاډه شي یا غره شي دوی باید دغه وکړي دا یو مهارت خامخا زده کړي په یوه برخه کې او په څو برخو کې ځان ورسوي کسب دی دا کسب زده کوي په تاخچه کې کېږي یو خامخا په درد لګېږي نو چې څومره کولی شي هره ورځ باید یو نوی تخنیک یو نوی سیستم یو نوی کسب یو شی باید خامخا زده کی که بیا آینده کې زده کړې نه وي د قلم نه دی روزي نشي ګټلی نو کسب خو به ورسره وي
څه نغټېږي او بیا د ماشومانو مسؤلیت سي د کور مسؤلیت سي واضې خبره ده چې دومره ډېر په یو څه باندې فوکس نه کېږي چې هغه د کسب زده کول او زده کړې کول دي که نه د ځوانۍ مرحله څومره مهمه ده دو مسایلو ته چې تاسو په خپرونه کې یاد کړل
ګورې ځوانۍ مرحله خو مهمه ده تر دېرش کلنۍ پورې انسان چې کوم ظرفیت لري د زده کړې زده کولو تر دېرش کلنۍ پورې دا به تر هغې وروسته نه لري خو که هغه خلک چې تر دېرش کلنۍ پورې ډېره زده کړه کوي او په مختلفو برخو کې کوي دوی بیا تر دېرش کلنۍ وروسته هم د دوی ذهن بیا ډېر فعال پاتې کېږي بیا لا هغې وخت کې هم کولی شي زده کړه وکړي نو مهمه په ځوانۍ کې ده چې ځوانۍ کې سړی به ډېره مطالعه وکړي د مطالعې تر څنګ کسبونه مختلف زده کړي مهارتونه چې دا ذهن تان پاتې شي نو بیا که دی دېرش کلنۍ نه وروسته وي ام د دې ذهن به تر نورو ښي او ډېر زده کړه به هم کولی شي او ډېر مهارتونه به هم زده کولی شي تخنیکونه
درنو دوستانو دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تربیه فرضی کې چې یاست الله مو مل او ملګری
آزادی میلمه
د آزادی میلمه د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم د خبرونه ته مو داسې او څوک میلمه کړی دی چې کلونه کلونه د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د کلیوالو خزو په تیر بیا د کندو او رندو لاسنیوي کړی دی زموږ میلمه نه ده انارګل زیرک چې د یوې مرستندوی ټولنې له لارې بې وزلو خزو ته مرسته رسوي اغل زیرک خبرونه ته ښه راغلاست په پیل کې که په خپله خپل ځان اوریدونکو ته وروپیژنئ مهرباني
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو د ازادي راډیو له لارې نه اول سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته بیا د دغه راډیو له لارې نه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم زه په پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې زیږیدلی یم او فعلاً دغلته اوسېږم یعنې ما تر دولسمه پورې مکتب ویلی ده او څلور کاله مې پوهنتون ویلی ده په مکتب مې د علي مخازن په لیسه کې یو مشهور لیسه ده په پکتیا کې دغه په لیسه کې ما تر دولسمه پورې خپله زده کړه سرته رسولی بیا پوهنتون مې دغه زمزم پوهنتون کې د ادارو ډیپلوماسي بخش کې ما پوهنتون دلته ویلی دی پکتیا کې او ما په پکتیا کې په څوارلس ولسوالیو کې مختلفو کلیو کې ما خدمت کړی د ښځو لپاره د ټولو دفتر سره اوس هم فعلا وظیفه لرم
کراش دې ته چې تاسو ویلې چې په پکتیا کې مو ټولې زده کړې هلته کړې دي لوړې زده کړې مو هم هملته کړې دي دا په ګردیز کې و ټول که نور ځای کې
دا ټول په ګردیز کې و یعنی په کومه سنه کې زما خپله دولسم صنف پاس کړی دا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې و ډېره یو ښه دوره و پوهنتون مې دا اوس ویلي دی بعد له هغې نه هغه هلته خو یعنې دولسم اسناد بس څوک اخیسته که نه هغه یعنی ډېر داسې په لوړه درجه معرفي کېده خو پوهنتون مې دغه امارات اسلامي سه کله راغله په 2020 کال کې په هغه کال کې ما شپږ سمستره مې ویلي او دوه پاتې و بیا دوه سمستره مې په دغه اوس په د امارات کې وویلې هلته مې لیکلي چې اخوا دې خو بس مشکلاتونه وو خو موږ کوشش وکړه سه دوه سمستره ووایو او بدبختانه سه مایوسه په دې اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی
ولې مو ډېر په ځان سره لوړو زده کړو ته مخه کړله تاسو ویلې ډاکټر نجیب په وخت کې
خو داسې اوس افغانستان خلک خصوصا دغه ښځینه طبقه خو ډېر دغه اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي که نه ولې په دې سې موږ اقتصاد ضعیف وو او نور داسې د کور څوک نه اوس کار یې کړی وایي ما یو خاوند اوس هغه د جمهوریت په وخت کې دلته خپلې دولت کې وظیفه لرله یعنې تاسو ته بهتره معلومه ده سه مخکې هغه کسان سه رشوت یې نه خوړل غلا یې نه کول او د خلکو حق یې نه خوړل یعنې د یو سای منصب معاش د هغې رتبه ډګروالي وو دومره معاش یې نه وو د هغې په معاش باندې موږ ګزاره نه څه کوئ ما وغوښته سه دولسم خلاص کړی وو ما غوښته سه زه وظیفه وکړم یعنې وخت مې نهسو پیدا کوئ بیا په اخر کښې مې تصمیم ونیول سه اول کښې خو دغه دولسم اسناد سې هر چا لرل هغه ډېر داسې یعنې ښه وو که نه دوی هر څوک د احترام په سترګه ورته کتل سې دا دولسم پاسه ده ورو 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 یعنې هغه لیسانس مهم سه باید څوک هر څوک لیسانس څه وي باید ماسټري ولري دکترا ولري ما هم غوښته سه زه باید پوهنتون ووایم ولې په دې سې سه زما قوي نه یي زه نور نه سم کولی چې وظیفه وکړم یعنې که نه سې داسې وګورو د اسناد نه هم هغه تجربې کاري ډېر ښه یي ما تجربه زیاته ده مګم اسناد مې نه وو بیا ما دا اقدام وکړه ما پوهنتون وویلې هغه پوهنتون مې شپږ سمستره وویل دوه سمستر پاتې سو لږ ګډوډي وو اوس امارات سره راغله بعد له هغې نه سې بیا پوهنتونونه شروع سو بیا هغه کوشش موږ سه هغه دوه سمستره نور هم ووایو نو اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی پوهنتون خلاص کړی
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پوهنتون ده اوس هم فعال ده دلته مو کومه رشته ولوسته
فعال ده خو مرکز خو نه د ښځینه وو لپاره نه د فیم لپاره نه د نارینه وو لپاره
اداره او
ډیپلوماسي
دا مو خوښېده دا رشته او آیا اوس چې دا کار کوئ د رشې سره مو تړلی ده دغه کار چې مخته وړئ
بس تړلی دي وو خو هسې نه خو دا خو اداره او ډیپلوماسي پورې اړه نه لري که نه موږ خو اوس ټیلو سره څه کار کوو که نه زه خپله د فیلپ د فیمل د بخش افیسره یم یعنې ټول خود کفایي پروژې دي سه موږ په ساحه کښې پروژې تطبیقوو د ښځو لپاره سه مثلا ښځې د دغه پروژې نه برخمنې سي ښځې باید خپل حق حقوق نه خبر سي سه موږ مثلا څومره حق لرو څومره حقوق لرو موږ باید چې څه وکړو سه موږ په خپله پښو ودرېږو زمدا پروژې سي د خود کفایي لپاره
د ښې موضوع تاسو یادونه وکړله چې کلیوالې ښځې څه حقونه لري آیا دوی په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي دا یوه جالبه موضوع وه دوه ورځې مخکې د اکتوبر پنځلسمه د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ و د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په خپل اکسپانه کې لنډ لیکلی دي چې وایي راځئ چې په ګډه د کلیوالو ښځو حقونو ته پراختیا ورکړو. تاسو چې دومره کلونه تجربه لرئ، کلیوالې ښځې په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي، کومو حقونو څخه دوی باید برخمنې واوسي؟
اوس خو چې موږ او تاسو وایو کلیوالې ښځې خو څه کوي، یو ماشوم هم په دې پوهېږي چې زه څه حق لرم که نه. ښځې خو پوهېږي، ولې په دې اوس ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی، ولې په دې څه خلکو رادیوګانې اوري، تلویزیونونه ویني، مثلا اوري که نه. جمهوریت کې خو چې بعضې برنامې به وو، مثلا د مور ورځ به وو، د معلم ورځ به وو، د ښځې ورځ به وو. موږ به د هر ولسوالۍ نه ښځې دعوت کولې، دلته لوی تالار وو، موږ به ښځې دعوت کولې، ښځو ته به م توفیه ورکول، مثلا ښځو ته به م سو تاسې دا حق لري، مثلا خاوند هم دا حق لري، ماشومان هم دا حق لري. یعنی هر څوک په دې باندې پوه وو چې زه څه حق او حقوق لرم. خو بعد پښتانه اوس زیاتر په ولایتو کې، جنوبي ولایتو کې، د کوم حقوق اسلام ورکړی د هغې نه هم هغه حنانات ډېر معتبر که نه. خو یعنی د په وخت او زمان سره خلک پوهېږي، یعنی و ډېر تغیرات په خلکو کې راغلی.
بل تاسو ویلي چې ډېر کلونه مو کار کړی، کولی شئ ووایئ چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندویه کارکوونکي پاتې شوي یاست، او تر ډېره مو آیا کاري چوکاټ کې د بېوزلو ښځو سره مرستې کولې، او که په ټوله کې د لریو کلیو او بانډو له بېوزلو خلکو سره؟ په کومو برخو کې مثلا کولی شو ووایئ څه ډول لاسنیوی مو کړی دی؟ په کلیو او بانډو کې ښځې مختلفو ستونزو سره مخامخ دي، ډېرې اړتیاوې شاید مختلفې وي.
تاسو خو د دود او دستور دومره معلوم نه دي که نه. پکتیا خو یو خصوص لري، خصوصا په لرې پرتو ولسوالۍ کې، دا مرکز ګردیز نه درته کوم، لرې پرتې ولسوالۍ، داسې ولسوالۍ دی چې د هغې یوه ښځه څه کونډه کېږي، هغه اقلا که یو ماشوم ولري بس نور د اجازه نه لري چې دا بل مېړه بل واده وکړي. که لس ماشومان ولري بس په هغې باندې به کېني، د دې فامیل سرپرستي به د دې په خپله غاړه وي. نو موږ غوښته موږ به سروې کول، ګرځېدو بس دغه خور مثلا هېڅ ضرر لري، مثلا که موږ به داسې کونډه اوس هغه به مځکه لرله، موږ باغونه جوړول، مثلا که داسې یو زنانه به اوس هغه به کونډه و نور داسې عاید نه لرله، موږ هغې ته د مالداري پروژه هم انتخاب کړی، مثلا پسونه هم ورکړی دي، چرګان هم ورکړی دي، غواوې هم ورکړی دي، چې مثلا دوی د دغه نه د دوی د دغه حفاظت او ساتنه وکړي. په اول قدم کې ترینینګونه ورکړی، چې مثلا که ته د غوا ساتې، د دغه غوا ساتنه او پر ساتنه او روزنې په باره کې موږ دوی ته ترینینګونه ورکړی، چې موږ تا ته د غوا درکوو، د دې لپاره یې درکوو چې ته دغه غوا د خپل ځان لپاره وساتې، خپل بچیان دې پرې وساتې، هغه باقي مانده شودې مستی سوي هغه خرڅ کړي، د هغې په پیسو باندې ته د خپل کور نور مشکلات ضرورت پیل کړي. یعنی موږ د ډېرو ښځو لاسنیوی کړی، موږ مختلفو پروژې د ښځو لپاره تطبیق کړو.
دغه پروژې مو چې تطبیق کړې دي، بیا کله هم څاری تعقیبوي چې آیا نتیجه یې ورکړې ده نه ده ورکړې؟
هر وخت موږ د نظارت لپاره جوړ کړي لوی یو دفتر څه تقریبا د شل درویشت کاله کېږي چې دی فعالیتونه فعالیت شروع کړی په پکتیا کې. یعنی زیاتره پروژې دغه اوس بندې شوې، کارونه یې وتړل شو. خو ټیلو هغه پروژه ده که نه، چې یو خو د چا حق نه خوري، او بل هر کار یې شفاف ده، هغه سې سروې کوي، اما کوم کس مستحق وي هغه کس انتخابوي، او هغه کوم شی چې دوی ولري هغه هغې ته یې رسوي.
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت بیا هم هماغه شعارونه پخوانی تقریبا په یو بله بڼه باندې تکرارېږي، وایي چې باید د کلیوالو ښځو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي، دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري، د خوړو په خوندیتوب کې، د ښې تغذیې په برخه کې، او د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې. آیا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي، کولی شي چې په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالت راپورته کړي؟
بالکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان درکوم، زه د دې پلوی هم زه د دې طرفداري کوم. ولې په دې چې یوه ښځه په کور کې د هغې ته یتیمان پاتې دي که نه، که چېرې د دې لاسنیوی کېږي، د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي، د دې سره یو مرسته کېږي، کومک کېږي، دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده. ولې په دې چې هغه بل څوک نه لري، واړه یتیمان ورته پاتې دي، بل طرف ته یې مخ نه اوړي، نو مجبور چې د دغسې ښځو را باید لاسنیوی وسي. او د دغه کار باید ملاتړ وسی.
یو خو د کندو رندو لاسنیوای دی په ټوله کې د نورو ښځو هم تاسو لاسنیوای کوي؟ هغه چې په کورنۍ کې اوسي، خاوند لري، نور کورنۍ نور غړي لري.
ګوره زه خپله شخصا داسې یو عادت لرم، دا ما عادت ده که ناس تبعیض هېڅ خوند راکوي، زه باید یو انسان تبعیض ونه کړي. مثلا موږ داسې خوند دي په اوس فعلي شرایطو کې چې هغه په کور کې زوی هم لري، خاوند هم لري، مګم هغه زوی او خاوند مخکې کار لرله، معاش یې اخیسته، یا مثلا د کوم بل تجارت یې لرله، کوم بل کار یې لرله، اوس یو شی هم نه لري. هغه نن ضرورت لري حکومت ته. یوه ورځ موږ دلته جمع کول، ما هغه کسان خو سي پیسې یې لرله، سرمایه یې لرله، که نه هغه خو اوس وایي څه نهشته، هسه نه یې لرله، هغه بیخي په صفر کې سر ده. یعنی اوس په اوس فعلي شرایطو کې دی، هغه که نارینه لري او که نه لري، د ټولو اقتصاد صفر کې سر ده. ټول مرسته ته ضرورت لري، کومک ته ضرورت لري، لاسنیوای ته ضرورت لري. قسم د دېسه کسان دي چې پنځه زمانې په کور کې دي، شپږ زمانې په کور کې دي، بس عاید نه لري، هغه کوم
کله تبعیض نه خبره تېره شي. یو دا چې ډېر مستحق دی، یو دا چې ډېر مستحق نه دی، دغه توپیر تاسو څنګه کولی شئ چې مثلا چاته مرستې ور ورسوئ، هغه لومړیتوب چاته ورکوئ؟
هغه کسان چې مثلا یتیمان لري په کور کې، بېوزلي دي، نارینه نه لري، هغه ډېر مستحق دي. په اول قدم کې باید یو لاسنیوی وسي، دغه کسانو سره باید مرسته وسي چې هغه په کور کې سرپرست نه لري،
دومره موده کې چې تاسو په تېره بیا د کلیوالو ښځو لاسنیوی کړی دی، بیرته مو د دوی هغه عکس العمل لیدلی دی کله چې زه یوې سیمې ته یوې منطقې ته، د دوی تاسو سره چلند تاسو داسې یو روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي؟
تاسو باور په خدای وکړئ نوري صاحب، زه همدغه اوس تاسو سره غږېږم، ماته بېخي ژړا رسي. یعنې دا ښځې دومره د موږ سره صمیمي دي کنه، چې ما سره یې د ټولې شمېرې دي، یعنې ټولې ماته د خور نه وایي. تاسې باور په خدای وکړئ چې ډېر وخت تېر شو چې موږ په کور کې ناست وو، تحولات راغله، بعد له هغې نه موږ به بیا سروې کړی وو، په جمهوریت کې هم کړی وو، دا هر څه پاتې شو، ګډ ور سو کار که نه. بیا کله چې موږ دوارې لاړو، د هغو نه نظارت کول، سهای موږ دا سروې کړی وو، د خلک په جای دي که نه دي، چې موږ بېرته هغه دوی سره هم څه تعهد کړی، موږ په هغه تعهد باندې عمل وکړو، چې موږ بېرته دوی تللو، د دوی کورونه هم سروې کړل، قسم ده که نه، دغه هره ښځې به داسې د خوشحالۍ نه بلکې سپټه په لب زړل، سوته خو دا امید بېخي نه لرله چې تاسو به بیا راځئ چې موږ پوښتنه کوئ. یعنی دومره ښه خاطره موږ د دوی لرو، یعنی بېخي ټولې موږ ته داسې څه ویل که خوندې مندې، قسم د هرې وایي په زنګونه وکړي، پوښتنه وکړي، چې اوس خو نه راځئ، اوس خو د موږ پوښتنه نه کوئ چې څه ځم شي که نه، هرې وه دوی خپله د موږ پوښتنه کوي. دومره صمیمي دي دا خلک.
ډېر ښه اغلې زیرک، ستاسو کار واقعا هم د ستاینې وړ دی. په لرې کلیو او بانډو کې چې مثلا تاسو د هغه د په تېره بیا د ښځو لاسنیوی کوئ، مخکې خو تاسو که څه هم لنډه یادونه وکړله د خپل شخصي ژوند، تاسو ویل چې شپږ ماشومان لري، کوی شئ راته ووایئ چې ماشومان مو غټ دي، زده کړې کړي دي یا کوي؟
و نورې صاحب زده کړې کړي دي، یو زوی مې هم دغه زمزم پوهنتون ویلي دي، سارنوالي او قضا یې وویلی، بل زوی مې د غاښو پروفیس دندان یې وویلی، او بل زوی مې دولسم نه خلاص وي او کل پوهنتون یې وویل ادبیات اداري. او د ډېرو مشکلاتو، اقتصادي مشکلاتو د وجې نه دغه یو دوه هفته کېږي چې دوبۍ ته مې لګلی په ویزټ باندې، هلته ویزه لګوي، هغه کار کوي، نو بس مجبوریتونه نه کېږي، څه کار هم نه، یو فامیل در پسې بیا نه کېږي. او لورکۍ مې څه دغه یو لورکۍ مې دولسم نه خلاص ده، بل لورکۍ بس جمهوریت کې دولسم نه خلاص و، یو کال پوهنتون یې وویرسي، دغې هغه خپل انتخاب سو ژورنالیزم، یو کال پوهنتون یې مو وویل، بعد له هغه نه پوهنتونونه متوقف سو، نو بیا پاتې سو. نو اوس مې ورته ویل څه ولو جلکۍ ته په کور کې دغسې بې سرنوشته پاتې کېږي، نو دا څه داسې زده دي، هغه د م له زړه وځي. اوس دلته یو شخصي پوهنتون ده د رڼا په نوم، څه هغه قابلګي او نرسنګي ده، بېرته مې په یقې کې اوس ورته داخله وکړو، اوس هغه پوهنتون وایي بېکاري نه، اوس هغه مت
دغه د دو لوڼو چې تاسو یادونه وکړله، دوی څه غوښتل چې کومې رشتې ووایي، لوړې زده کړې وکړي، چې اوس متاسفانه له محروم دي؟
د یوه لورکۍ خو مې ژورنالیزم سره علاقه لرله، بیا دولتي پوهنتون ژورنالیزم کې کامیاب هم شو، او د بله لورکۍ مې چې جمع درته وکړه چې دولسم نه فارغ دی، بس د نظامي هغه سره علاقه لرله، دې ویلې چې زه هغه اکاډمي پولیس وایم. نو اوس د بله ورځ مې ورته ویل معلومات جلکۍ، تا ته به هم دغلته ثبت نام وکړم، ته به هم دغه زمزم ووایي، دې ویلې چې زه زمزم نه وایم، او زه بس کله خدای ورحمت زه بیا افسري وایم، هلته سره.
نه خپل خوخه ته د پریخي دي چې هرڅوک
خپل
په ټول کې تاسو ویل چې په پکتیا کې په څوارلسو ولسوالیو ګرځېدلې یاست او دغه د ټي ال او سره چې تاسو کار کوئ په دومره کلونه خلکو ته مو مرستې رسولې دي په تېره بیا بې وزلو ښځو او کونډو ته مخکې مو چې دا مرستې رسولې او اوس چې رسوئ آیا په مرستو کې په دې وروستیو کې کوم کمښت راغلی دی نه شئ کولی چې په هغه ډول مو چې په تېر د جمهوریت دوره کې په تېره بیا له دغو بې وزلو کسانو سره مرستې کولې اوس نشي کولای یا هغه ډول مرستې ورسوي
د مرستو اندازه هم کم شوی ده او بل موږ هم د سپازادانه په لاره نشو کولای چې لاړ شو مثلا ایدوی نه نظارت وکړو ایدوی د کارونو نظارت وکړو ایدوی د تنه وکړو سایه د یو نور څه والی مثلا څه تقاضا وی لري هغه کوم مثلا د بغدادي پاک لای د زراعت پاک لسی موږ تخمونه ورکړي موږ د یوونه نظارت وکړو څه وی ګور سایه د یو څه کې صورت په صحیح طریقه استفاده تر کوي کې نه کوي وکن کمخت راغلی ولی پولیس اوس ډیر مؤسسات کم سکنه
پټول کې په پکتیا کې زمکړې را کم ده د کرنې په تیر بیا دغه څه خزو چې تاسو لاسنیوي کوي دی بي وزلو هغه برخه مو ځانګړي کړي دي چې کیدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی ترې وحده پورې له اقتصادي پلو په خپل خو باندې ودرېږي مثلا هغه کومي برخه دي
بالکل موږ بالکل د نظر کې نیولې ده موږ ما ویل کنا چې موږ سروي کوو مثلا یو چاته چې موږ به په نظر کې نیولې ده موږ اته زو دي غیم څنګه اندازه کوو سروي کوو موږ یې ته دي غیم ځکه پاند زه په ورکو مثلا نو واقعنې تاسو خبره پکتیا کې هم څه کې کمې دي خلکو په لری پرتو ولسوالۍ کې ټول غرانه هم څه کده کنه موږ دا په نظر کې نیولې چې په غرانه هم څه کې کوم شی اوسه ورکې مثلا ال چارمغ ال تزن غوسی دي یعنی قیمتي میوه ده موږ دې غل پاره دي دغه په نظر کې نیولې دي خلکو ته ولی پټي لوغ د ډیر وخت کې فعالیتونه کوي موږ د دوی لپاره د دوی نیالګیم دلته تربیه کړې دي انجنیران وو تربیه کړې دي بدلې غن ولسوالۍ ته ولې دي خلکو باندې توزیع کړی دي یعنی تاسو باور وکړئ چې چارمغز موږ په خلکو په پټان کې خلکو ته توزیع کړی دي چې موږ اوس ورسره وګورو دي هغه دوی هغه خپل غرنۍ چارمغز یو پند لدی د چیرته ته توزیع کړی دي چارمغز لري مثلا کوم ځکه چې شګلینه ته موږ یې ته په نظر کې نیولې دي په هغه مو باقونه مرته جوړ کړی دي مثلا چې سوق د سبزی لپاره مزکه لري موږ خلکو ته سبزی ورکړي مثلا د خزینه لپاره د کچن ګاردن یا باغچه خانگی سوی دغه لپاره په سبزی په نظر کې نیولې دي په مختلفو بخشو کې موږ سروي کړی د خلکو نه ملي څه مثلا ته کوم کار کوي سي باغ وړي مدارق وړي سبزیجات وړي هر څه چې دوی خپل تقاضا کړي دا ما غو راسته ورسره کړل
ډیر زیات تقاضا د دوی په کومو برخو کې ده
ډیر زیات تقاضا خو د دوی صدا د زنانه خصوصا زنانه زیاتر د مالداري سره علاقه
لري
مالداري سره او مرغداري سره د تو سره علاقه لري
نتیجې مور کړي ده مثلا هغه چې تاسو سره مرسته کړي دي ک فارمونه مورته جوړ کړي وي یا د چرګانو یا مثلا د غواګانو او حتی مثلا د وضو یا د نورو په دې برخه کې هم ورسره د مرسته کړې دي
تاسو باور وکړئ نو دې سبا موږ راتلونکي پورې پروژه مو د اسلسي په نوم باندې هغه پروژه دې موږ ختم شوې ده خپل ورځ کابل لای راغلی و دغه بیسلان سروي او لکچري کابل بیا سلام تاسو باور وکړئ چې موږ دوه دوه میګ ورکړي نو اوس یې هغه دوه دوه میګ باندې چې رامیتر جوړې کړې بس هغه ته مصايبي مرسره وکړي دوی ویل چې موږ مثلا کال کې دغه میګ چې موږ تلنګي کې دوه بچي سي کوي خزینه یې موږ ساتو د سره بیرته هغه سیمه ته میګ سي غټ سي او نور بچي وزيږي او کنار وي موږ خرڅو مثلا هغه پیسې باندې موږ خپل کور مشکلات په حل کوو یعنی خلکو رامیتر جوړې کړې مثلا د دوه میګونه یاري ولاس میګي دولس میلی میګي اته میګي تر جوړې کړې دي او غوام څه ورکړي او تاسو باور وکئ چې هغه غوای که خرڅ کړی دا یو مثلا وخت تیر شوی دی او څه یې ساتلې ده یا مثلا هغه غوای خرڅ کړی دیږي په ایواز باندې میګي خیس یېږي دیږي نه سودانی جوړې کړې دي یعنی ډیره ګټوره وو دغه
پارتي کې د مالداري پروژه ډیره ګټوره وو تاسو پکتیا کې فعالیت مو عمل ته سره رسولې ده په دې جمهوریت کې هم تاسو مخکې مو خبرې کولې په ځینو نور برخو کې هم تاسو د خزو لپاره د عامه پوهاوی په برخه کې ځینې فعالیتونه سره رسولې کوي خو یو ورته کوم څه د سره ډول فعالیتونه چې خزو ته مو معلومات ورکول
ما په خبرات کې نه کار کړې دی هغه یې ما په اړه کې تبلیغات کړې ده چې مثلا انتخابات یعنی څنګه ترې مثلا انتخابات حکومت طریقې کېږي د صحت په بخش کې به ټولولو طرفه موږ یو پروژه لرله د صحت په بخش کې ټریننګ باور کړی دی خلکو ته مثلا ما خپل نه کاله ما د جندر بخش کې مې کار کړی په یو کور کې عزت لاله مثلا تاسو باور وکړئ چې یو کور ته تللی جندر په بخش کې سم کار کول جندر افسر و ما چې نارینه وو ښځه وو خاوند وو په کور کې دی خپل لور ورکړی وو اته خپله تر خبرم نه وو چې دوی ماکنه مال ولې د لور په دې سنه ده د پلاره لري یا د خزه په کور کې خپل لري دای مور د دې تانه د دې حق دی ته ولې د دې سره تا ولې مشوره نه کوله تا ولې د خپل لور نظر نه غوښته یعنی تاسو باور وکړئ دغه خزه مېړه په ځوان کې دومره تغیرات راغله کنه صدا خپل منګل وو اخیر ستلې وو منګل ته تللې وو ماته د منګلو نه شرم اخره وړې وو یعنی تا د ترننګ په باره کې یا تا د خبره په باره کې له برکت یې کور کې ډېر تغیرات راغلې نو
دا غیتا شیرینی ده. دا تاسو د جندر یادونه وکړه د جنسیتی برابری پخوانی وخت ته په پام او د اوسنی وخت ته په پام تغیرات راغلی دي په ټوله کې کوای شي چې د راته ووایه چې په کلیوالي سیمو کې د اوسنی وضعیت کوم اغیز لیدل کیږي یعنی ښځو چې هغه پخوا کوم کارونه د باندې د کور سرته رسول آیا اوس یې کولی شي سرته ورسوي او که چیرې پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوي دي
دا محدودیتونه خو رښتیا لګول شوی دي نور صاحب ګوره دلته پکتیا کې یو پکتیا کې نه په ټول افغانستان کې چې دوه بخش د ترجیح ورکړی شي یو د صحت او یو د تعلیم تربیې بخش ده نور خزی مثلا مخکې سه مثلا خزی بتلی په یو پروګرام کې به یې ګډون کول کار به یې کول خپله وظیفه به یې سرته رسوله اوس هغه نصیبه وي یعنی د ښځې حقوق اوس بیخي د پخونه لاندې ده
په کلیو کې څنګه وضعیت څه ډول ده تاسو چې کلیو ته ډېر زیات ځئ په کلیو کې د ښځو وضعیت
په کلي کې خو والا مخکې ښه وو مخکې ښه وو اوس ډېر تفاصل په ښځو باندې شروع ده هغه لرګي دوی په خپل سر راوړي د پټي کار دوی کوي مثلا د مالو خدمت دوی کوي نارینه یې بس غوړ ګرځي ټول ظلم په ښځه باندې ده مخکې خو به موږ ترینګونه ورکول نارینه به م کېنوله دوه وروره دا د تا حق ده سه مثلا یوه ښځه سې راځي مثلا ته وړو ورته راوړي د سر په سر یې واچوي دی په سر غرو ته جګوي نو ته نارینه یې دا کار باید ته وکړي دا خو ظلم ده دا خو ښځه ده دا خو یوه نه ده سه ته مثلا دا د لرګوی پیټه په سر ګدي دا څومره غټ ظلم ده دا کار باید ته وکړي یعنی مخکې به موږ تلو تبلیغ به م کوله دوی سره به غږېدو ډېر تغیرات په خلکو کې راغلی وو
ستاسو تجربه ته په پام ښځې ته ډېر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوه شي چې حقونه یې څه دي او که سړو ته چې دغه وضعیت بدل شي په ټولنه کې موږ دغه دود و دستورونه ډېر حاکم دي ډېر قوي دي د دغه وضعیت د بدلېدو لپاره آیا ښه به دا نه وي چې مثلا تاسو نارینه و سره خبرې وکړئ
نوري صاحب زما زه یې تاسو سره نظر یم کنه د نارینه په فکر کې څه غلط را دي دوی نارینه سره داسې ورکړم ته فکر ده کنه دې دوی په ماسخې کې پیچکاري شوی د نارینه ته څه معلومات ورکړل شي دوی ته څه ترینګونه ورکړل شي نارینه څه څه وایي ښځې منی
همدا خبره مکو هغه د لومړني انتخابات چې د کډیج د ولسمشري انتخابات او د ولسی جرګې لپاره انتخابات په تیر وغو کې نو د انتخابات سره دا موضوع ډیر را پورته کېدل چې که ښځو ته هر څومره آگاهي ورکول شي بیا هم تصمیم نشي نیولی هغه نارینه ده حتی د یو قوم په سطح باندې ټول قوم جګیږي وایي چې شاته باید رایه ورکوي تر دې حده پورې حتی فرد نشي کولی نو ټولنه په دغه شکل باندې ده
کار کوله کنه برابر د سیناریو اوس د اته د خزینه او کارتونو په ټولول د سجمی را به ول په خپل خواخه به ویل سه دا مثلا نیمه د کورنۍ د خزو کارتونو د دوی اجازه نه لري خو د دویم ځل لپاره چې هغه یا ما دوی ته تبلیغ وسو دوی ته معلومات ورکړي نه ډیر خزې په یو تاسو باور وکړئ چې د سجمی څخه وسه لري پروتو له سوالې نه به خپل د رای سنټر ته ځان رسوله دوی ویل سه نه موږ د خپل خواخه باندې ترای ورکړو هغه یوانی مناری نه و سیده یوانی مو زورواک وس مثلا ما خزه د سره په موزي زم د دوی کارتونه ز په خپل مثلا ولم یو جید دوی را یې ز خپل ورته مې په دویم ځل لپاره دریم ځل لپاره خزینه ډیر پولیس و ډیر خپل کې پاس خپل براتله هغه راګری محل کې خپل را یې ورته
مېرمن زیرا تاسو چې دومره کلونه فعالیت کړی دی په ژوند کې څه لازمي وي چې هغه ورسته په یو خوږی خاطرې باندې بدلیږي یا په ترخی خاطرې باندې بدلیږي د سل لحظو سره مخامخ شوی یاس یعنی خوږه خاطره د سل لري که خوګه خاطر
نه شه خاطر په دنه خو یا نه ستا خو خیر اوس بيخي نه اوس د کزو نه بيخي هغه خوګه خاطرې تر سیستم سوې ما خوګه خاطرې مې سوه په دغه وسنې فیلی شرایط کې په دغه وس د امارات په امارات کې سکل دوی راغلو پنتونونه په کزو باندې باندې یعنی موږ ډیره مې سوه کنه سمه شخصي پنتونونه مو ویلې پیسې مرکړه نو دا څنګه دا موږ خواري ټوله پاسو
دا خو ترخه خاطرې دا خو ترخه خاطرې
دا نه دا خوګه خاطرې ده سکله موږ ته په کومه ورځ د ادارې نه زنګ وکړ کنه د مدیریت نه چې په تاسو باندې زه او زیرې کوم په پښتانه سي تاسو باندې بیرته شروع شو
ها
یعنی ډېر د خوشحالي ځای اوس موږ یعنی امیدواري د موږ پیدا شو بس کله چې موږ پنتون خلاص که اسناد ملانه واخیستې چې بېرته بندي زور لګېدل نو هغه یې بیا ډېره ترخه خاطره ولیدل.
بله بله میرمن زیرک خبرې مو ډېرې وکړلې که په آخر کې داسې نورو ښځو ته پیغام لرئ په تېره بیا هغه چې تاسو دغه له فعالیت سره تړلی دي تاسو یې لاسنیوی کړی دی او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې ستاسو غږ اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغسې ښځې دوی څه کولی شي دغه مرستې چې ورسره شوي دي آیا دا د دوی لپاره الهام بخونکي دي چې کولی شي په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ وګټي؟
اروپایی حق او کنه نه نه موږ حق اسلام سم تر کړی چې دوی اوس فعلا په دغه کلی شرایط چې دوی هغه خپل حق او حقوق را سره وړي دوی ته ډیر شی ده او زه همیشه وایم دوی باید با جرأت شي با همت وسی افغان ښځې باید خپل جرأت او همت له لاسه ورنه بس کمرو خو هغه به د الله له طرفه وي.
ډیره زیاته مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ د ازادي میلمه او تاسو د نورو بریالیتوبونو هیله کوو په دې هیله چې همدغسې چې د بې وزلو ښځو د کونډو او رنډو لاسنیوی مو کړی دی همدې کار ته دوام ورکړئ. یوه دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مو را سره برخه واخیسته.
نرشا از مد جز پر لیا سبق پایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق پایا بچیا 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 لوب پوخ لوبی سبق پور سبق چھ جوڑ نشیا مکو تیلم زلن سورے چھ زلے گپ رو فک چھ جوڑ نشیا مکو دبل پتم مکی نہ حرکت تواز مریا سبق وایا بچیا سبق پایا بچیا سبق پایا بچیا سبق پایا بچیا سبق پایا بچیا علم اونر در سر نوی جن بیکار دے خوی د جون سنگار دے عمل مینا وفا خدمت خسڑی شوار دے خوی د جون سنگار دے دخل کو په خدمت کې دګه کې غس پیلنیا سبق وایا بچیا 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 د جهل دا تیاری د خپل قلم په زور رڼا کا روخال دا دنیا کا ایدار سو خیار شا اند وقت را اشنا کا روخان دا دنیا کا زما پلے خبرو عمل اکڑا لے ونیا سبق وایا بچیا زانو پی جن نرشا از ماد جنس پر لیا سبق خوایا بچیا سبق خوایا بچیا سبق خوایا بچیا سبق خوایا بچیا سبق خوایا بچیا